د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو دین د نهه ورځ د کال 2023 اگست میاشتې 2 منټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې 5 نیمه او واشنگتن ډی سی کې د ګول ورځ د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساته خبري خبرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د امریکا یو ستر چارواکي ولی په افغانستان کې د ترخګر ډلې القاعده مشر ایمن الزواهری په یو بریټ کې امریکا وجره د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څنګه وایي چې د ستر پوځي مشرانو چې پکې د کوټه کور کمانډر نوم هم اخیستل کیږي یو هلیکاپټر یې په بلوچستان کې لادارکه شوی او د چین لخوا د خبرداري باوجود به نن د امریکا نمائندګانو جرګې سپیکر نینسی پلوسی آسیایي هیوادونو ته د سفر په جریان کې د زرایو له قوله تایوان ته ځي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د امریکای وستر چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د ترهګر ډلې القاعده مشر ایمن الزواهری په یو بریټ کې امریکا وجلې ده امریکایي چارواکي د وایس اف امریکا سره دغه معلومات شریک کړي دي ایمن الزواهری کال 2001 کې په امریکا د ترهګر بریټ د نږدې نه د اوساما بن لادن سره څارنه کړې و چارواکي ویلي دي چې امریکا د ترهګرۍ پر ضد افغانستان کې کامیاب عملیاتو په ترڅ کې زواهری په نخښه کړې ده دی وایي چې عملیات کامیاب وو او کوم عام وګړو ته پکې زیان نه دی رسیدلې په کال 2011 کې په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وجنې وروستو د ډلې مشر ایمن الزواهری ټاکل شوی وو د افغان طالبانو بیان زبی الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي د کابل خار په شیرپور سیمه کې د هوایی بریډ تر سره شوی او د پلټنو څخه معلوم شوی چې بریډ د امریکا ډرون بریډ وو د په دغه بریډ کې د مرګ جوړ په اړه باندې څنډې ویلي خو وایي چې دوی په کلکه دغه بریډ غندنه کوي او دا چې دا د نړیوال قانون او په دوحه کې د شوی لوزنامې سرغړونه ده د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګه وایي چې د ستر مشرانو یو هلیکاپټر یې په بلوچستان کې لادارکه شوی دی د پاکستان د پوز وایان د ادارې آی اس پی آر لخوا په تازه جاری کړل شوی بیان کې لیکل شوی چې د ګل په ورځ بلوچستان ایالت کې د پاکستان د پوز یو هلیکاپټر سره یې رابطه قطع شوې ده د ادارې لخوا په یو ټویټر کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د آرمی ایویشن هلیکاپټر کوم چې په لس بیلا کې د سیلاب ځپلو په مرسته کې برخه لرله د هوایي ټریپک سره یې رابطه قطع شوې د دولس کور کور کمانډر په مشرۍ کې شپږ تنه په هلیکاپټر کې سوار وو د پلټنې عملیاتې روان دي د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجول لوري هم د هلیکاپټر په لادارکه کېدو باندې اندېښنه ښودلې شوې او په سرکاري جاري کړل شوی خبر کې ویل شوی دي چې پوځي هلیکاپټر د بلوچستان له اوتل سیمې څخه د سند صوبې کراچۍ ښار ته روان وو چې لادارکه شو بیان زیاتوي چې د وزیر اعلی لوري د لسبیلې ضلع حکومت او پولیس ته امر شوی دی چې د هلیکاپټر په لټون کې هر ډول وسایل او اسباب وکاروي د کوټې یو خبریال زین الدین د ایس پی آر له اړخه خبر کړل شوی خبر کې ویلي چې عسکري سرچینو ورته ویلي دي چې په یاد هلیکاپټر کې د کور کمانډر په ګډون ډی جی کوست ګارد د دولس کور انجینیرینګ څانګې بریګیډیر د میجر رتبې چلونکي یا پایلټ مرستیال پایلټ او د هلیکاپټر یو کارمند هم په دغه کې شامل وو په هلیکاپټر کې د پوځي افسرانو مشري کوونکې د دولس کور کمانډر ته د کوټې کور کمانډر هم ویل کیږي که څه هم د پاکستانی فوج په بیان کې د کوم افسر نوم نه دی لیکل شوی خو دا وخت د کوټې کور کمانډر لیفټننت جنرال سرفراز علي دی د ځایي خبریالانو او عسکري سرچینې په خبره جنرال سرفراز تر اوسنۍ پوځي ذمہواری وړاندې په بلوچستان کې د ایف سی ځواک مشر یا اے جی هم پاتې شوی دی د پاکستان د الیکشن کمیشن با نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د خارج نه د مالی کومک ترلاسه کولو پر سر جوړه مقدمه کې خپل پریکړه اعلانوي دا مقدمه د کال 2014 راهیسې روانه ده د مقدمه د تحریک انصاف ګوند بنسټ اخودون کې غړي اکبر اس بابر لخوا درج کړی شوی و نو موړه اوس د دغه ګوند کوم غړي توپ نه لري دغه مقدمه کې تور لګول شوی دی چې د تحریک انصاف ګوند ته د قانون او آئین پر ضد د خارج نه مالی مرستې ورکړی شوی وي یاد دی وی چې څوره وړاندې د فایننس ټایمز نومې مجلې هم تفصیلی راپور سره د ثبوتونو چاپ کړی وو د پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم غیر قانوني مالی مرستو ترلاسه کولو خبره رد کړې ده 13 میاشتو پاکستان الیکشن کمیشن په مقدمه کې خپل پریکړه ځنډولې و د پاکستان الیکشن کمیشن د ویب پاڼې لمخه د مقدمه پریکړه بعد ریکسیز بنچ مشري چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا کوي نن اعلانوي بلخو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اگست 14 نیټه د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته د احتجاجي مظاهره لپاره اعلان کړی دی او د الیکشن کمیشن د مشر څخه یې د مستفی کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا نمائندګانو جرګې سپیکر نینسی پلوسی پرون سنگاپور ته رسېدلې او آسیایي هیوادونو ته د سفر په دې جریان کې به د زرایو له قوله هغه د چین لخوا د خبرداري باوجود تایوان ته ځي. که څه هم میرمن پلوسی د خپل سفر نه وړاندې تایوان ته د سفر خبره نه ده تایید کړې، خو د رایټرز خبري ادارې د خپلو زرایو له قوله لیکلي دي چې هغه به نن د تایوان سفر کوي. چین خبرداري ورکړی وو چې د دوی پوز دغلته خالي تماشې ته نه دی ولاړ. یاد دي وي چې تایوان چې خپل ځان یو خپلواکه هیواد بلي، ورباندې چین د خپلولۍ دعوه لري. درې هغه کسان چې ورته د تایوان د سفر په اړه باندې حال ویل شوی رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې میرمن پلوسی به نن تایوان ته روانېږي. د تایوان خارجه وزارت چارواکو هم د میرمن پلوسی د سفر په اړه باندې څه نه دي ویلي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، د نیوزاته خبری خپرونې په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د امریکای وستر چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د ترخګر ډلې القاعده مشر ایمن الزواهری په یو برید کې امریکا وجلې ده. په دغه حق لبانی نور تفصیل منګه د ریور ریډیو همکار پیر زبیر شاه څخه پوښتلې.
دا پیښه خو دلته امریکایي مطبوعاتو کې دوی استخباراتي ادارې او د سپینې ماڼۍ چکم چارواکي دي هغوی سرچینې په حواله سره هغوی دا وایي چې د اتوار په ورځ چکم په کابل کې یو حمله شوی وغه پاغه کې امریکای سی آی ای چکم یو حمله کړی دا پاغه کې د القاعده مشر ایمن الزواهری پکې وژلې شوی دی. خو پاغه حق لا دلته چکم مطبوعات هغه دا وایي چې په نیمه بجې د امریکای په ټیم ب وایټ هاوس نه صدر بایدن به خپل ادې شیر اعلان کړي. نو اوسه پورې وایټ هاوس خپل ما څنګه اعلان نه دی کړی، خدا سي لک سات کې باغوی اعلان کړي نو یو قسم به پخله وشي. اوسه پورې څومره هم مطبوعات دي او پخپل طالبانو هم دا منلي دي چې الته یو ډرون برت شوی دی، خو دا نه دی ویلي پکې چې څوک پکې مړ شوی دی یا څوک پکې ژوبل شوی دی.
پیر صاحب د ایمن الزواهری وبخله نو مونږه مخه کړه کې پیر صاحب د ایمن الزواهری وجنا په دې وخت کې څومره مهمه ده.
نو چې په دې وخت کې خو
پیر صاحب د ایمن الزواهری وجنا په دې وخت کې څومره لوی او مهم خبر ده.
دا خو ډېر غټ خبر یو خدا دی چې دا د القاعدې مشر او هغه القاعدې مشر چې کوم دلته په 11 سپتمبر چې کوم حملو کې ملوث وا او د باندې د اف بی آی طرف نه ډېر غټ انعام و. د اف بی آی ته دلته امریکې ته هم مطلوب و او دې نه علاوه چې کوم ترهګرې چې کوم جنگ و اسپیشلی چې امریکې په څنګه طریقه ووته او خاص توګه د بایدن انتظامیه چې کوم طریقې سره افغانستان ووته او په روانه ډیر ځات نیوکه ورشوې. نو دی اوس بیا هم خلکو دا ویل چې دا نه موږ افغانستان هم وته، خو موږ بیا هم الته دې قابل وو چې موږ کومه خطرې امریکای ته امریکای خاورې ته اترګرو نه اسپیشلی القاعده نه، نو هغه موږ اوس هم هغه خطرې مقابله کولې شو او غوې مثال و دی خلکو ته دلته ورکې. نو دا به امریکا کې دنه د بایدن انتظامیا به دا یو ډیر غټه غټه غني او د ترګرې په خلاف جنگ کې هم واقعي دا بډر غټه غټه وی په دې ټول جنگ کې او القاعده ته بډر غټ نقصان وی.
د طالبانو او امریکا ترمنځ په اړیکو بد دغه سات سره وی.
نو د طالبانو حکومت څنګه وی چې دوی خود دې غندنه کړی دا ویلي دي چې دا امریکا دې دا کار نه کوي او چې کوم په خوانه چې کوم دې غلطیان کړی دا غندنه تکراري. خو ما په خیال په دې کې به یو کار وشي چې اوس القاعده خو یو کته سیادي په دوها په اګریمنت کټول نه غټ یو شرط طالبان نه دامو چې دوی خاورخ به د امریکای خلاف نور هیوادونو په خلاف نه استعمالېږي او دوی به القاعده سره خپل تعلق ختموي. نو یو قسم چې ازواهري منځ نه لاړ شي نو کې دې شي طالبان نو به هغه خطر نه محسوس کوي یا هغه حالات جوړ نشي لکه کوم اوسامه بن لادن په وجه نه جوړ شوی وو او ټول افغانستان باندې حمله شوی وو او طالبان حکومت په لاس نه بیللی وو. نو ما په خیال دا خو به کا زواري نه لاړ شو واقعي مړی نو دا به دا سوي چې طالبان نو به یو ډېر غټ بوج ورکشي او کې دې چې د امریکای او طالب نه چې کوم طالبې دي هغه هم لکه کمی شي ولې چې القاعده به کمزوري شي. نو ښکاري دا چې تعلق به د امریکای او طالبانو تعلق به کې دې شي په یو سب یو خشي یو سنس کې او دوی یو بل سره مرسته شروع کوي ولې چې کوم هغه بنیادی چې کوم خند او هغه ورنه مخ نه لري شي.
ډیر مننه پیزر ساسي.
ډیر مننه.
د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګه وایي چې د ستر پوزي مشرانو چې پکې د کوټې کور کمانډر نوم هم اخستل کیږي یو هلیکاپټر یې په بلوچستان کې لاداره کښوي. په دغه حق لبانی د ډیور رادیو خبريال حفیظ شیرانی نور تفصیل د سیمې څخه وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز د ویاندی اداري ایس پی آر لخوا په تازه جاری کړل شوی بیان کې لیکل شوی چې د دوشنبه په ورځ په بلوچستان ایالت کې د پاکستان د پوز له یو هلیکاپټر سره یې رابطه کته شوی. د ادارې له لوري پر ټویټر په خبره شوی بیان کې داسې لیکل شوی د پاکستان د آرمی ایویشن هلیکاپټر کوم چې په لسپیله کې د سیلاب ځپلو په مرسته کې برخه لرله له هوایي ټریفیک کنټرول یا اے ټریفیک کنټرول سره یې رابطه کته شوی. د دوول سکور کمانډر په مشرۍ کې شپښتنه په هلیکاپټر کې سواره وو. د پلټنې عملیات یې روان دي. د پاکستان وزیر اعظم بیا محمد شهباز شریف پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له بلوچستان څخه د پوځي چورلکې ورکیدل د اندېښنې وړ خبره ده. هغه لیکلی چې ټول خلک دعا وکړي چې د سیلاب ځپلو مرسته کوونکي د وطن دغه بچي بیرته په خیر سره ستانه شي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجور له لوري هم د هلیکاپټر په لادرکه کېدو اندېښنه ښودل شوی. په سرکاري جاری کړل شوی خبر کې ویل شوی چې پوځي هلیکاپټر د بلوچستان له اوتل سیمې څخه د سند ایالت و کراچی ښار ته روان وو چې لادرکه کسوی دی. په بیان کې زیات شوی چې د وزیر اعلی له لوري د لسبیلی وزیلی حکومت او پولیسو ته امر شوی چې د هلیکاپټر په پلټلو کې دي هر ډول وسایل او اسباب وکارول سي. لازلی حکومت څخه غوښتل شوی چې د پولیسو او د ریسکیو ټیمونو یا ژغورنې ټیمونو دي هر ډول مرسته وسی. د بلوچستان حکومت ویاندی فرا اعظم شاه و اردو نیوز نومي ورسپانې ته ویلي پوځي هلیکاپټر د دوشنبه په ماښام په 10 منټه لپاسه 15 بجې د لسبیلی له اوتل سیمه څخه پرواز کړی مګر د شپږ ساعتونو له تیرېدو پس د شپې تر 11 بجو پورې لا هم د کراچۍ و فیصل نومي هوایي میدان ته نه دی رسیدلی. د عسکري سرچینو په خبره په یاد هلیکاپټر کې سفر کوونکو کې د 12 کور د کمانډر یا د کوټې کور کمانډر لیفټنر جنرال سرفراز علي، ډایرکټر جنرال پاکستان کوست ګارد برګیډر امجد، د 12 کور سی سي انجینرینګ څانګې برګیډر خالد، پایلټ یا چلوونکی میجر سعید، مرستیال چلوونکی میجر تلها او د هلیکاپټر یو کارمند مدثر پکښې وو. په هلیکاپټر کې د پوځي افسرانو مشري د کوټې کور کمانډر لیفټنر جنرال سرفراز علي کوله. د ځای خبريالانو او عسکري سرچینو په خبره جنرال سرفراز تر اوسنۍ پوځي ذمہواري وړاندې په بلوچستان کې تر 2 کال زیاته موده د اف سي ځواک مشر یا آی جی هم پاتې شوی. ځینې ناتایج شوي رپورټونه دا وایي چې یاد هلیکاپټر د بلوچستان او سند په منځنۍ سیمه لسبیله کې لوېدلی او پولیس په دې اړه نور تفصیل راغونډوي. یاد دی وی چې په بلوچستان کې لتیری وی میاسي راپهسي د وسی یا په شکل بارانونو له عمله په ټول ایالت کې خنړی سیلابونه راغلي. د آفتونو پر وخت مرستندوی ادارې پی ډی ایم ای رپورت دی چې د روانو بارانونو او سیلابونو له عمله په صبح کې 16 ډیرته نمړه او ډیری ټپیان شوی دی. د ایالت په سیلاب ځپلو سیمو کې د پی ډی ایم ای ټیمونو ترڅنګ ځلې حکومتونه، اف سی ځواک او د پاکستان د آرمی عسكر هم د خلکو په ژغورنو او مرسته کې برخه اخلي. د پاکستان د آرمی په جاری کړل شوی بیان کې دا هم ذکر شوی چې په یاد هلیکاپټر کې سواره پوځي چارواکي د سیلاب ځپلو د مرستو په فعالیتونو کې برخه اخیستي وه چې هلیکاپټر لادرکه شوی. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د پاکستان الیکشن کمیشن باندې نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند ته د خارج نشو مرستو په اړه مقدمه باندې نن خپل پریکړه اعلانوي. یاد دی وی چې دغه مقدمه لپاره خواست اکبر اس بابر چې د یاد ګوند بنسټ اخودونکو څخه دی کړی وو او په دغه باندې اورېدنه د نومبر 14 نیټې کال 2014 راهسي د ځنډ ښکار وه. په دغه حق لبانی د ډیور ډیو خبريال عربیا پیر نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه وړاندې کړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی چې د پاکستان تحریک انصاف د بهرني یا ممنوع فندونو د مقدمه پریکړه بنن، یعنی د اگست په 2 نیټه اوروي. د دغه مقدمه په اړه الیکشن کمیشن خپل پریکړه د جون په 28 نیټه محفوظه کړې و. د الیکشن کمیشن لخوا جاری سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د الیکشن کمیشن چیرمن سکندر سلطان راجا غړو نثار احمد دورانی او شاه محمد جتوئی په مشرۍ کې درې کسیز بنچ په سهار 10 بجې اوریدنه کوي. تحریک انصاف د تیری څه مودې راهیسې پر الیکشن کمیشن سختې نیوکې کوي او د یو پلوه کمیشن ګرځوي. تحریک انصاف دا دعوی هم لري چې د ګوند ټوله فنډونه په بینکونو کې د قانوني لارې ترلاسه کړي سوي دي. بل اړخته مخالف ګوندونه د تحریک انصاف پر الیکشن کمیشن نیوکې د دغه مقدمې په اړه فشار بلي. د الیکشن کمیشن دغه پریکړه کچري د تحریک انصاف پر ضد راغله، نو څه نتیجې مخې ته راتلی سي؟ په دې اړه د الیکشن کمیشن پخوانی سکتر قمر دلشاد وایي د پریکړې پر ضد تحریک انصاف په سپریم کورټ کې درخواست جمع کولی سي. حقیقت پټ په ساتلو د آئین آرټیکل 2 یو لګېدی سي او د فوجداري مقدمه هم پرې چلېدی سي. د دې نه علاوه د ګوند رجستریشن هم ختمېدی سي. د واکمن ائتلاف مشرانو د جمعې په ورځ د الیکشن کمیشن د مشر او نورو غړو سره لیدلی وو. غوښتنه یې کړې وه چې زر تر زر دغه مقدمې پریکړه اعلان کړي. تحریک انصاف د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا او د الیکشن کمیشن نورو غړو د واکمن ائتلاف د مشرانو سره لیدنه د ضابطه اخلاق خلاف ورزي ګرځولې وه او په دغه تور یې د دوی په ضد د عدالتي ریفرنس درج کولو اعلان هم کړی دی. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پنجشنبې په ورځ د الیکشن کمیشن مخې ته د پرامنه احتجاج رخ کړی او د الیکشن کمیشن د چارواکو څخه یو ځل بیا د استعفا غوښتنه کړې ده. د پی ټی آی نېشنل کونسل ته وینا کې عمران خان وویل، الیکشن کمیشنر د الیکترونیکی ووټنګ نظام د سبوتاج کولو هڅه وکړه ځکه چې دوه نور ګوندونه هم ورسره اختلاف لري. تیره ورځ د هیواد دوه لوی صوبو پنجاب او خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلیو کې چرته چې تحریک انصاف واک لري د چیف الیکشن کمیشنر په ضد قرارداد منظور کړی سوی وو او د استعفا غوښتنې هم سوي وې. د پاکستان تحریک انصاف پر ضد اکبر اس بابر چې د ګوند پخوانی مشر وو کال 2014 کې الیکشن کمیشن کې د ممنوع سرچینو څخه د فنډونو ترلاسه کولو مقدمه درج کړې وم. اکبر اس بابر تور لګولی وو چې پاکستان تحریک انصاف په بهر کې میشتو پاکستانیانو او بهرنیانو څخه پیسې ترلاسه کوي چې د پاکستان قانون ورته اجازه نه ورکوي. د دوی پر دغه درخواست تر دې محله د 80 څخه زیاتې اورېدنې ترسره سوي دي. په تیرو ورځو کې د برتانیې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز خپل یو څېړنیز رپورټ کې ویلي وو چې په کال 2014 کې عارف نقوي نومي کس پی ټی آی ته په درې ستونو کې $1,00,000 رالېږلې وې. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل دې ته وړاندې کوي.
هندوستان تل په افغانستان کې د طالبانو د حالو زلو او په تیر وخت کې د افغان طالبانو د حکومت مخالفت کړی دی، خو اوس هر کله چې افغان طالبان په افغانستان کې خپل عملداري ورځ تر ورځ مضبوطی، نو هندوستان هم طالبانو ته د ورنږدې کېدو سوچ اخیستی دی. په دې موضوع د امریکې د نېشنل پبلک ریډیو یعنی NPR په ویبپاڼه یو معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې کال وړاندې هندوستان د افغانستان دننه راپورته حالاتو باندې ډیر خوشاله نو، ځکه چې امریکای افغانستان نه د وټو د پاره طالبانو سره خبرې اترې شروع کړې وي. د سره طالبانو ورسته ورده طاقت مندو او هندوستان تر کلونو کلونو پورې د طالبانو د مخالفینو خپل مرسته په اوبوله هکېدل لیدل. خو تیر میاشت د هندوستان د اعلی حکومتي چارواکو یو درنه جرګه د طالبانو مشرانو سره د خبرو اترو د پاره کابل ته لاړه. دې سره هندوستان په افغانستان کې د انساني خواخوږۍ په کارونو کې د خپل برخیا چولو او د دې د سارنې کولو لپاره په کابل کې خپل سفارتخانه هم بیا پرانستې ده. د NPR په ویبپاڼه چاپ شوی مضمون کې د امن لپاره د امریکې په اداره کې د بین الاقوامي تعلقاتو او د ترهګرۍ خلاف د جنگ د ماهر د اسفنیار میر د خلی دا تپوس شوی دی چې هندوستان ولی اوس طالبانو سره خبرې اترې شروع کول غواړي. د دې تپوس په جواب کې هم اسفندیار میر ویلی دی چې افغانستان کې د ټولو فریقو د غرضونو او د مفاداتو تاریخ ډیر اوږد او ګنجلک دی. د هغو ټولو حالاتو وضاحت کو چې هندوستان، طالبان او پاکستان ورسره په شریکه مخ دي. مضمون کې بل دا تپوس شوې دی چې تیره میاشت د هندوستان د حکومتي جرګې او د طالبانو ترمنځ د ملاقات کې په کومو موضوعګانو په خصوصي طور سره خبرې اترې وشوې. طالبانو بے شکا چې د تیرو سو هفتو راسی هندوستان سره د راشه درشه شروع کولو د پاره خخکارا خپل خواهش خکارا کړی دی، سره د دې چې هندوستان د طالبانو یو ناخوخه ملک او هغه په دې وجه چې طالبان تل د پاکستان نږدې ملګری پاتې شوي دي، هر کله چې پاکستان او هندوستان خپلو کې ازلي دشمنان دي. په دې سبب د طالبانو او د هندوستان یو بل تر نږدې کېدل یقینا چې هر لحاظ سره د لوی اهمیت خبره ده. یو خدا چې طالبانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راخکلي سرحدي کرخې په حق له د پاکستان د توقعاتو او د امیدونو برخلاف دریز اختیار کړی دی. د طالبانو او د هندوستان د نزدېکت دویم اهم اړخ دا دی چې افغان طالبانو د پاکستان مخالفه جنګیالی ګوند تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی د خپلو وزرو لاندې محفوظ ساتلی دی. په دې سبب د هندوستان پالیسی سازان د طالبانو او د حکومت پاکستان ترمنځ د دې اختلافاتو نه دې نتیجې ته رسیدلی دي چې د طالبانو او د دوی د اول نمبر دشمن پاکستان ترمنځ د فاصلې ډېرې زیاتې شوې دي، ځکه چې افغان طالبان اوس د پاکستان بړي سینه دي پاتې. او د همدې اختلافاتو په رڼا کې هندوستان په دې نتیجه هم رسیدلی دی چې دا وخت طالبانو سره د هندوستان د راشه درشه شروع کولو لوی گنجایش موجود دی. د ان پی آر په ویبپاڼه چاپ شوي معلوماتي مضمون کې نور لیکلی شوي دي چې افغان طالبان ډیره موده د پخوانی افغان حکومت په مرسته کولو د هندوستان نخوابدي وو، خو دلته تپوس دا راپورته کیږي چې د دومره خفګان باوجود طالبان ولې هندوستان په لو مات دي. د دې جواب دا دی چې طالبان په اصل کې په افغانستان خپله حکمراني قائمول غواړي. په ملک کې د خوراک کمی دی او اولس د انساني خواخوږۍ په مسلو کې ګیر دی. په دې حالاتو کې طالبان امید کوي چې هندوستان به افغانستان ته د غنم خپل رسد زیات کی، او دا چې هندوستان به افغانستان کې خپلو نیمګړو پریخودو ترقیاتی منصوبو باندې بیا کار شروع کی. خو هندوستان ولی افغانستان سره خپل امداد بیا شروع کولو کې غرضی دی؟ د دې تپوس ممکن جواب دا دی چې ښکاری داسې چې هندوستان او طالبانو د ترهګرۍ خلاف خپلو کې خبرې شروع کړي دي، ځکه چې د افغان طالبانو په اقتدار کې د راتلو په ړومبو ورځو کې هندوستان فکر اخیسته وو چې د کال 1990 په شان به دا ځل هم طالبان د هندوستان خلاف جنگیدونکو جنگیالو او ترهګرو لا ځای ورکړي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې چارواکو ویلي د رواني میاشتې نه د پختونخوا په زیاتره سیمو کې یې د داخله مهم شروع کړی دی. په دغه میاشت کې 40 لک پورې ماشومان به په سکولونو کې داخلول شي. دوی وایي چې هیله مندي دغه حد به په اسانۍ سره ترلاسه شي. په دغه حق لا د پیښور څخه د ډیور رادیو خبریال فرید شینواري نور تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا تعلیم محکمې له خوا په شوي اعلان کې ویلې شوي چې د اگست لومړۍ نیټې نه تر دیشمې پورې به د پښتونخوا په 15 ضلعو کې داخله مهم چلولې کیږي او لس لکو پورې ماشومان به بیرته سکولونو ته راوستل کیږي. د یادې محکمې چارواکي وایي دوی هیله مندي چې دغه هدف ترلاسه کولو کې به کامیابی ومومي او د بندوبستي سیمو ترڅنګ قبایلي سیمو کې به هم ماشومان سکولونو ته راوستل شي. د بشري او ماشومانو حقوقو فعال قمر نسیم وی او وی دی وتوای خیبر پښتونخوا حکومت سره کال په تعلیم بودیجه یا بجټ کې 40% اضافه کړی دی.
آیا په سکولونو کې دومره گنجائش موجود دی چې د 10 لک ماشومان چې کوم دی هغه د سکولونو کې داخل کړل شي؟ او صرف نه دا صرف چې ماشومان د بیا سکولونو کې داخل کړل شي، نه دی ماشومان ته صرف د تعلیم ضرورت دی بلکې د معیاري تعلیم هم ضرورت دی. او چې دی 10 لک ماشومان چې سکولونو کې داخل شي په دې کې په سکولونو باندې په اساتذه باندې چې کوم دباو برازي، آیا په سیستم کې موجوده وخت کې د هغه د برداشت کولو سکت دی هم او کنا؟
13 ورځ د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترقی په خپل یو بیان کې ویلی وو دوی کور په کور داخلي مهم چلوي چې ماشومان بیرته سکولونو ته راوستل شي او په دې لړ کې به میندو او پلانونو ته دغه پیغام رسوي. خیبر پختونخوا تعلیم محکمې لخوا دغه مهم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې ترسره شوی سروې کې ویلې شوی وو چې په پختونخوا کې دا وخت 40 لکه پورې ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د تعلیمي چارو ماهر عمر اورغزی وی ډیو ته وایي د خیبر پختونخوا بندوبستي سیمو ترڅنګ په قبایلی سیمو کې 100,000 ماشومانو کې 80% جنکۍ د سکولونو نه بهر دي.
د مقصد دا ده چې موږ سره تعلیمي ادارې کمی دي په قبایلی اصلاح کې، خاص په توګه باندې د جنکو تعلیمي ادارې موږ سره کمی دي. اوس موږ سره پرابلم څه راځي؟ 100,000 ماشومانو انرول کول بیا ما دا تویل چې دومره غټه خبره نه ده، خو اوس دې ته معیار تعلیم هم ورکول دي او دې ته سهولتونه هم ورکول دي. یقیناً پاگ کی بے منگسر لگن دے پرابلم راضی.
شیرام خان ترکئی پخ پل بیان کی دعوی کڑی چپ کال 2021 کی د اتولکو معشومانو داخل اولو هدف ایخود او او چ نہو لکو پوری معشومانی پ سکولونو کی داخل کڑیو. د تعلیم محکمی یو اعلی چارواکی عبدالشکور وی وی ڈیو تا اویل معشومان او جینکئی پ سکولونو کی زیاولو د پارا دوی پ ماسپیخین کی ہمز دکڑو عمل پھیل کڑائی دی.
د کوشش دا دے چې څومره نا څومره انسټیټیوشنز کې زمنګا گنجائش موجود وي چې پاره کې دا ماشومان انرول شي او دوی ته کوالټی ایجوکیشن ملو شي. او کوالټی ایجوکیشن چې دا په کوالټی ټیچر باندې دی، نو لازمی خبره ده چې هر والدین دا سوچ کې چې زمما ماشوم ته په کم اخراجات باندې کوالټی ایجوکیشن ملو شي، نو د سټوډنټ د انرولمنت لپاره حکومت هر هغه استعمالي چې پاره کې څومره آسانونه آسانه طریقہ او اټریکټیو طریقہ وی چاغه کی داړو کې چکم د سکول نه بهر ګرځي چاغه انرول شي.
د بینظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې تر سره شوی سروې کې ویلې شوی وو د سکولونو نه بهر په وسل وخت لکه ماشومانو کې یو کم دیش لکه پوری جنکۍ دي او 100,000 پوری هلکان او جنکۍ په قبایلی سیمو کې هم د سکولونو نه بهر دي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
اوس اولاندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
په یورپ کې د امن او د ملګرتیا په تنظیم کې د امریکای مستقل نماینده مایکل کارپنټر ویلی دی چې د روس فوجونه د سویلي اوکراین د کرسن سیمې ځان سره د یو ځای کولو کوششونه کوي او دې مقصد له دوی د غلطه د بشري حقوقو سنگین خلاف ورزي شروع کړي دي. امریکایی سفیر خاغلی کارپنټر زیاته کا چې کرسن سیمه د روس د ظلمونو او د ویرو ترهو یو مرکز جوړ شوی دی. د دا هم اوی مونږ وینو چې روسی واکداران د اوکراین په روس کې د شاملولو هڅه کوي. د کرسن نه د 600 کسانو د بندیوان ساتلو ډیر بوګنون کې خبرونه هم راغلي دي. دغه خلک د اماراتونو په تیخانو کې بند ساتلې شوې دي، چرته چې په خلکو د الون بلون تیرولو او د تشدد کولو ټول سادو سامان موجود دي. بندیوان ساتلې شو کسانو کې مقامی سرکاري چارواکي، صحافیان، د اولسي معاشري وګړي او هغه کسان شامل دي په چا چې د روس فوجونو کرسن او خواوشا سیمو کې د اوکراین په حق کې وستې شو جلوسونو کې د برخې اخیستو ګوتی پوری کړي دي. دین علاوه د شناخت کولو په نوم د کرسن د خلکو ډیره بیزتی کیږي او ډیره ناروا اختنی پختنی ترنه کیږي. د روس فوجونه مقامی خلک نیسي، په بندیخانو کې بندیوان ساتي او د اوکراین حکومت یا آزادی میډیا سره د څه قسمه اړیکو لرلو باره کې تینا تپوسونه کوي. په دې عمل کې ډېرې ورځې لګي او دومره ورځې دغه خلک بندیخانو کې بندیوان پراته وي. دې نه پس د روس فوج فیصله کوي چې کم کسان پکې اوجنی، په کومو تشدد جاری وساتي، کم تر نامعلومه مودې پورې بندیوان وساتي او کم په زور روس ته اوليږي. امریکایي سفیر خاغلی کارپنټر خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې روس د کرسن د خپل قبضې لاندې راغلو سیمو کې د خپلو بړیسو او د ګوډاګو د واک اختیار قائمولو په تکل کې دی. عمدا کار روس په کال 2014 کې په ډونیټس کې او په کال 2015 کې په لوهانس کې کړی وو. بلخوا د روس حکومت د روس د اختیار لاندې راغلو علاقو کې د انټرنیټ د نظام د ګډوډولو کار شروع کړی دی چې دا شان خلک صحیح معلومات ترلاسه نکړي شي، مالی لیندین ونکړي شي یا چا سره رابطه قائم نکړي شي. د سکولونو پرنسپلان د روس سلیبس نه طالب علمانو ته د سبق په خودلو مجبورول شي. اگر که ډیرو پرنسپلانو د خپلو سرونو په خطر کې په اچولو دینه انکار کړی دی. اقتصادی لحاظ سر روس پر اتلون کی وقت کی دا اوکراین ځان سره د شاملولو تیاریانی کئی. مقامی خلق د روس روبل کرنسی کی په خرید و فروخت کولو هم مجبورولی شي. خلقو ته دا هم ویناګانی شوی دی چې خپل کاروباری جایدادونه د روس قائم کړي نوی ګوډاګي حکومت سره درج کی. د امریکی سفیر خاغری کارپینټر د خپل تقریر په اخر کې وې چې روس د هلسنکی د نامې د قطعی قانون د لس په لس اصولو او د متحده قانونو د منشور خلاف ورزی کوي. د امریکې په دې یقین دی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین او د دو فوجونو نه دی په کرسن او د اوکراین په نورو سیمو کې د کیدونکو ظلمونو تپوس وشي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ڈی سی 20231 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبری برخه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو نه اخلو اجازه. تل افمن.